السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وایي غزنی ښار په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس له ښار نه بهر د تېښتې په حال کې دي. د غزنی له والي سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. کلمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
وحید الله کلمزی وویل چې وسوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تېښتې په حال کې دي یا تښتېدلي دي، خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شاید ډېر شتنه ملکي کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی وه وژل سوي او زخمیان شوي وي، خو دقیقه شمیره به یې د په وینا وروسته څرګنده سي. د غزنی والی وویل وسلوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختې مارکیټونو سوځولي او سوداګرو ته یې مالي تاوان اړولی دی. د غزنی والی وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامې روغتیا ریاست کار پیل کړی دی. په دې اړه وروسته د غزنی له والی سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلي دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصه کاندید سوی دی. د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی و مړ شوی دی. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانس فیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږ دېرش کلن و. هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی. د امریکا د سپیشل فورس یوه قومندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. ایران د لنډ واټن وشتونکو توغندیو د نوي نسل ازموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي ازموینه په بری ترسره شوې ده. چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندۍ کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوې توغندۍ په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی. ملګری ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریه په ډېرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلې، د افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسلوال لري. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی، خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي. په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمېر بهرني وسلوال شامل دي. دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمیر کې په عراق او سوریه کې پټ دي. د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمیر یې د 3,500 کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تشتیدلی دی. دا ابو بکر البغدادی دا وسلوال دلا پا لیبیا، جنوب ختیز آسیا او لویدیز افریقا که هم مهم ملگری لری. دا ملگورم لتونو پوینه داعش پا سوریه که لا هم دا حملو توان داری. او سره لدی چه پا عراق که واکمنی ختم شوه لا هم پا خال زاینو که پت او وار تا منتظر دی. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکي د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده او خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات ښایي وروسته څرګند سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فرشتې جلال زی واورېدل. دفاع وزارت وی په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د غزنی والی وایي چې د ښار بهر په یو شمېر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوښتون نه لري. دوی د لند ولسوالیو کې که د اندړو استقامت د خوږیانۍ ولسوالۍ قلقازي سیمه په دغو سیمو کې تقریبا هلته ستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها را انتقال دادیم و
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر اوو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم ښار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سخت جګړو وروسته افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی او دا مهال افغان ځواکونه د له ښاره د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دي هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلي دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي اردو سرتیري او 30 ملکیان وژل سوي او همداشان 328 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه یې له منځه تللي دي. د یک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل سوي او سلګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار بهر پر شا تمبول شوي دي. بل ورته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلیمزی له ازادي راډیو سره په یو لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلیمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب، مثلا که فعلا د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړي چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوې انځور راکړي.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. نو انشاءالله موږ ټولو ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
ولی صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنې د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوه شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، د خوږیانۍ ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې د دوی د اطلاعاتو په اساس دوی تقریبا هلته شتون لري، ولی په حالت فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډوالې بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم طرح کوئ چې په د ښار کې څومره تباهي شوی ده؟
د دښمن د فلانون څخه یو هم دغه ده چې ویره وحشت خپور کړه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دي، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجدو باندې حملات کوي، ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښیي، ویره خپره کړه. دوی ځینې تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی و، او متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانمود کوله چې ګاکې موږ برلاس یو، غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی، ولی هغسې نه وه. خو صرف عامه خلکو تره، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګذارانو ته، هټیوالو ته یې تناسب زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته د په ښار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایه ته ور واچولی او هغه یې قطع کړی و. ولی زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکي خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر شو په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفون رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي د عام روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې نه خبرو دی په کابل کې له جکپوړ امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایئ د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو راپدې خوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ و. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د مو وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو. ولې دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه؟ مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه و. که قبلی پلان موجود وای، دمو مسلح و قوا و ځواکونه او سرقومندانای به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولی اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم شبکه مخابراتي کار نکو. دغه ټول مخالفینو په غزنی کې کوم داسې لوی دولتي تشات نه نیولې دي، نه تصرف کړې دي. صرف زن کمربندی پوسته که اگه به تکتیکی شاتک کرده وی یا به زن هم در جنگ پا نتیجه که به عقب نشینی کرده وی ولی نوعی لویت از شاد که پا غزنی که ولایت بخواهم امنیه قومنانه ملی امنیت ریاست پیارتی بالای شار فرزن محبست دهی ریاستون پا مجموع که سارنوالی و قضا و نور نور و اداره دولتی اداره هیچ نوع دولتی اداره شد در دو امنیتی حوزون دوی نوی تصرف کرده اگه سوال هم طول بی بیرت ساتک وکا و تقریبا نوز در شرف نواهی که هیچ نوع مقاومت من لیدل که دیموز امنیتی و دفاعی واکونات پا تصفیه بانده لگیاده
د غزنی والی وحید الله کلیم زی او چې زموږ همکار حمید مومند ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مسویبې په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کموالی راشي. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه بلکې ویویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکارۍ د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډه لري نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول به په دې برخه کې نورې پانګې اچونې ته هم زمینه برابره کړي. د کندوز سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه چونه نه ده شوی. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډیریږي. ښاغلي وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزورۍ له امله حتی یو نندارتون هم په لار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګري ملتونه وایي سره له دې چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوی دی خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع یې څېړلې ده همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ملګري ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بله، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له شلو تر دیرشو زرو پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمېر بهرني کسان هم شامل دي چې غالبا د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمېر جنګیالي لري، یعنې د دغو شلو یا دیرشو زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمېر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چیرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمېر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې 3 کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې خو د 2013 کال تر پایله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورټ وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي.
آیا بهرنی جنگیالی چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریا او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریا او عراق ته د بهرنیو جنگیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنگیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنگ کې برخه اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنگیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریه او عراق کې د داعش د موجودیت د دې ډلې د وسلوالو د شمیر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغیزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغیزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان
دي توزیع در اکثریت ولایت آغاز شده و ادامه هم اکثر ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلي وو، خو سږ کال د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 2 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم مختلفه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. له حمید مومند څخه اورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د بحث مهمه مسله ده. ویسا ورځپاڼه لیکلې ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په تیرو څلور ورځو کې لولپه شو چې سید د طالبانو او سید د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. ورځپاڼه لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبان یې نیسي. خو د ورځپاڼې په وینا د غزنی غمیزه له فرا او قندز څخه سو برابره ژوره او ستره ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسېدونکو احتجاجي مظاهره راغستې چې پکې حکومت په هیواد کې او په تېره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې د غزنی اوسېدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلي ده چې په غزنی کې روانه جګړه د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر یو میلیونو ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرحد ورځپاڼې بیا لیکلي ده په داسې حال کې چې غزنی په تیرو څلورو شپو ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی ده. ورځپاڼې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر ویاندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له څلورو لورو عملیات پیل شوي او ډېر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قمانداني بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت یې ارزولی ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډله ییزه حمله پیل کړه چې د فرا او قندز په سیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لوري روسیا او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملیارمان ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي چې نن د غزنی جګړه پنځمې ورځې ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې له دې غمیزې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بالاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اجرایي رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی ده چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولی او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
تاسو له پیغامونو
بله سلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت د دلارام د ولسوالۍ کې ستاسو سره په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده او ډېر غله دي، هر کوم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي امنیت یې سره دا روینیانو متادیان خو بېخي ډېر دي، داسې ور سره په عذاب یې غلاوې هم کوي، دوکانونه هم وي، اسرائیلو ته هم را وړي، بېخي سخت ور سره په عذاب یو. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوزي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا کابل کندهار لوی لاره چې دا د شیر صفا اړوند سنګر پل ډېر خراب شوی دی، دا باید سم شي. هر ورځ پکې موټران چې پکېږي او مسافر خو په ساعتونو ساعتونو ولاړ دي، ځکه چې لار بنده یو موټر چپوي پل نړېدلی. دغه غوښت دغه مشکل باید حل شي. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چتناور د کلي ګلدین د خپل په چتناور نه خبرې کوم. د زړه له کومه ټک ټک سلامونه د ازادۍ راځو تر کوم بیا ټول او دین کې ته بعد د سلام مزمو غته درخواست او فایس او تقاضا او غوښتنه ده چې زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چتناور په حق سړک هم دی، سړک هم ګټه دی،
منګه تک را تک نشو کولای یو سیلاب پیراشي یو میاشتې پورې منګه په دغه سړک باندې تک را تک نشو کولای که چېرته مې ګاډۍ لاړشي نو هغه ګاډۍ چې څومره کم باندې تللی هغه ګاډۍ بیا دوته را تک نه لاره سیلابونه رانه ګډه وډه کړي بارانونه کېږي سیلاب سیند داخېږي لارې ګذرې زموږ ډېرې سختې دي موږ غواړو چې سکوټرې زموږ دپاره خلاص شي د لالګوري ولسوالۍ زموږ د چکناور د ساحې سکوټرې بندې کړي دي تک را تک د سکوټرو بندې کولای موږ خو غریب خلک یو مظلوم خلک یو فقیر خلک یو زموږ چکناور ډېر خړ پړ دی زموږ په چکناور کښې کلینیک کوي نشته دی کایم الماس ګوډ دی د وی په کښې په سل فیصده کښې لس فیصده د ویم په کښې نشته دی نه په کښې مریض تداوي کېږي نه په کښې مریض بستر کېږي چې موږ غواړو چې موږ ته پل جوړ شي سړک را ته جوړ شي سکوټرې موږ ته خلاص شي او همدارنګه د کلینیک ته دادې موږ ته برابر شي وسلام دا دې وکړي زموږ د دغه نشته شي او قبول د وړ وګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونس پروګرام خپرېږي خو اوس فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د غزنی والی وای د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی وی دولا کلیمزی نن سهار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوږیاڼو او اندړو خواته په تیښته کې دي د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او تر راتلونکي اعلان پورې خلک پر دې لاره لا هم تګ راتګ نشي کولی د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په غور کې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ یو مرکز سقوط کړی دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د اسوسیټډ پرس ته ویلي دي چې د مرکز چې په کمپ چینایان مشهور و بیګا سقوط کړی دی یو چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې یو ویشت اسکر وژلي دي او یو ویشتنه یې برمته کړي دي د ملګرو ملتونو سازمان وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ماته خوړلې د افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسلوال لري ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور کړی دی او وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستې په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش یو شمېر وسلوال چې تقریبا د 3,500 او 4,500 کسانو ترمنځ دي افغانستان ته تښتېدلي دي او د برتانی پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې ونیول سو په دغه پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي
د خبرونې پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه در مورد مشکلات بینایی البته صحبت میکنیم چون در برنامه های قبلی شنونده ها زنگ زدن و گفتن که در این مورد باید بحث شود در برنامه و در این برنامه دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوید اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم بشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان میکند
عوامل انسانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکومس یا آب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن از سبب ضربات و از سبب جنگ ها و اینا تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سهر که بر ما را پور رسیدن، یعنی علت ها را پور داشت.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تاخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. بر اساس معلومات وزارت سلامت در افغانستان، زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام، والدین که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند. در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید.
مریض در سبب که دیدش یا کم می باشد، موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، چه در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با عینک داره که باید به اون وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن، اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی و یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن، اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت سلامت میگویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با مشکلات بینایی یک صحبت کلی داشته باشین؟
تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا بر برنامه اشتراک کنیم. طور که ما میدانیم چشم یک از اعضای مهم، اساس و نازک بدن است و خود بینایی یک تحفه الهی است که به ما شما عطا کردیده و ما مسئولیت نگهداری از او را داریم. در قسمت کاهش دید یا بینایی، علت‌ها و عوامل متعدد است که سبب به وجود آوردن کاهش بینایی و یا نادیدی نزد ما شما می‌گردد. طور که اخبار تازه از سازمان صحی جهان پخش کردیده، تقریبا در حدود 289 میلیون انسان با کاهش دید مصاب می باشد که در حدود قبلا می گفتند در حدود 39 میلیون و حال گزارش تازه در حدود 45 میلیون انسان نابینا در کره زمین وجود دارد که متوقع از او از کاهش دید رنج می برند و در حدود 1 میلیون اطفال نابینا وجود دارد در سطح دنیا. کلت و عواملی که سبب نابینایی در سطح دنیا می گردند، یکی بیشترین از یه عمل همون کترک یا پرده چشم است و دیگه بلند بوده پرده چشم که برای تزم کثافت عدسی چشم است. میتونه که انگام تولد نزد اطفال پیدا شد و میتونه با سن پیشتر، یعنی در هر سن میتونه که پرده چشم موجود باشه نزد ما شما و با وجود میارش. عوامل متعدد باعث با وجود آمدن کثافت عدسی چشم میشه که عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا و در خود افغانستان تشکیل میده و خوشبختانه قابل تداوی است.
همین کترک از چی به وجود میاد؟
علتهای متعدد در پیدایش خود کترک وجود داره که میتونه میره ما به دو دسته تقسیم کنیم. یک عامل ارثی است که در داخل خود جنین وقتی که در داخل بطن مادر می باشه میتونه سبب از اون شه، مثلا سرخکان چای مادر که می باشه و بیشتر امراض دیگه سبب از اون شه. و دیگه شکل کسبی است که بعدن پیدا میکنه که شکل کسبی علتای متعددی دارن. مثلا یک تروما یا ضربه سبب به وجود آوردن خود کترک یا پرده میشه که واقعات بی‌نهایت زیاد شده در این سالهای اخیر ما در شفاخانه داشتیم. پیش ما مراجعه میکنه که اثر انفجارات یا جنگ یا ضربه‌ای که به چشم میخوره، بله سبب به وجود آوردن پرده میشه. و دیگه پیشرفت خود سنم باعث به وجود آوردن.
از کدام سن بعد مثلا؟
معمولا پرده چشم بعد از سن 50 سالگی تأسیس میکنه. از
قابل علاج هست؟
دقیقاً. یک مرض پیشگیرنده و قابل علاج می باشه و اگر تداوی نشه یک از عوامل در سطح اول نابینایی را در سطح تمام دنیا و در افغانستان تشکیل می ده. قسمی که ریسرج شده بیشتر از 50% نابینایی از سبب همی پرده چشم یا کاتاراکت چشم است که به وجود میاد. و دیگه عوامل دیگه مثلا بلند بودن فشار، مثلا شکر، بلند بودن چربی خون و امراض التهابی داخل چشم و میتونه امراض متعدد دیگر هم هست که سبب وجود آوردن پرده چشم نزد انسان ها میگرده.
و همی پرده چشم که گفتین تداوی میشه، عملیات میشه، تراست دوا جور میشه؟
یگانه تداوی از این جراحی است. وقتی که تأسس میکنه میتونیم که توسط عمل جراحی ما میتونیم که این دوباره دور کنیم و دید بسیار خوب برشان دوباره عطا بنبهن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم، مرا میگیریم چی گفتنی دارن، بعدا صحبت خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی نیدا صاحبتا تا و محترم دکتر نادر صاحب تا و تخنیکری وی جان تا رادیو ترڅنګ ناستو درانه نازاوود مینانا خبرګون کو د پدې هلاکی رو غوړ بوای.
بسیار زړه خوش آمدین به برنامه شما، خدا معرفي کنین بعد از سوالتانه بگوین.
من نستاسو همیشنه ای گردنوال اینر سنگیوالی هم داورده گفت خواه.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتانو بگوین.
من ننی دست محترم واقعا بیرخالتا و دکتر سم ندیده من نکوما
سلام
من محترم دکتر سم نگوال مطرح کرما دا دسترگو فاحق لکنا دا سترگی مثلا چی سری دا اغد چیزی دا مثلا یورکان تا غد کلی وخه کوي هغه کوي په دې حق لا ډاکټر سه محترم کدا څه معلومات راکړي دې لپاره کومه دا وایي دا کوم ملام دې کوم شي دې چې هغه موږ ورته محترم ډاکټر سه په دې سره نه راته واچې نه ډېر خوشاله
شم. انشاءالله ډېر مننه خورجانې. سوال مو واخیستله دا اوخه د سترګې چې ناراضي دا علت ډېر متفاوت علتونه سبب د دې ګرځي چې مونږ او تاسو سترګې اوخه کې پیدا شي. یو وی دا چې په ورکتوب کې هم کېدای شي چې د سترګې اوخه کې پیدا شي، هغه قنات اشکه د سترګې چې باندې کېدای شي چې اوخه کې پیدا شي. او بل دا چې په عمر مونږ او تاسو چې عمر زیاتېږي الته یو پایپ د چې د سترګې اوخه کې د لار نه واستونه تزي ځینې وخت هغه بندېږي چې هغه بیا عملیات ته ضرورت لري. او ځینې وخت د حساسیت لوجه پیدا کیږي، مثلا خاور دو سره مواجه کیږي یا بد شی چې بوی لري هغه سره مواجه کیږي، مونږ او تاسو سترګې اوخه کې پیدا کوي. یا رانه سره هغه حساسیت مونږ او تاسو په آسان طریقې کولای شو چې هغه مراقبت کو. یو دا چې کوشش کو چې باندې جزو کلمر سره اوخه کې پیدا کیږي یا خاور سره کوشش کو داسې عادي آینه کې پسترګې کو. او بلکې کوم دود یا بل شی سره مواجه کیږي سترګې مونږ او تاسو خارخ یا اوخه کې پیدا کیږي، خپل سترګې یا خوبی سره پریو که هغه سره هم ښه نه شو، بیا کېدای شي ځینې دوایی ده چې مونږ او تاسو سترګې ډاکټر ته ورسو وګورو چې څه مشکل ده، هغه لپاره دوا ورکړو دا تداوي شي. یعنی ډېر ټول هغه عوامل چې سبب د دې سي چې سترګې اوخه کې پیدا سي، هغه عوامل کېدای شناسایي شي پس دغه تداوي کېږي او اسانه او ارزانه تداوي لري.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه هم د خط داریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
ز مازولاده بادغیس ثوره تورماش تور سر سفر په تماس کیم.
از ولایت بادغیس بفرمایید سوالتونه بگوین.
ما سترگی خارج لري راغه سترګو کونجان دا دې چې وکړم معلومات راکړم.
ها صحیح دا خارق د سترګې وروجان عوامل ډیر متعدد ده. ډیر عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې مونږ او تاسو خارق پیدا کی. یو اساسیت موسمی ده چې په دغه ګرمه هوا کې مونږ او تاسو خاور او دود یا ګرمۍ سره مواجه کیږو، مونږ او تاسو سترګې خارق یا سوخ پیدا کیږي. دا موسمی هغه ده چې مونږ او تاسو باید مراقبت کوو، کوشش کوو خپل حفظ الصحه مراعات کوو، خپل حفظ محیطي حفظ الصحه مراعات کوو، خپل سترګې پاک وساتو، کوم ځای چې خاور دود نغه نه بیا ځان وساتو، لاسونه سره باید خپل سترګې ونسوله او هر څومره چې وسوله هم دومره کېدای شي خارق سترګې زیات شي، سترګې تخریب شي. باید هغه مکان هغه ځایونه چې مونږ او تاسو پوهیږو چې په هغه ځای کې ناپاکي ډېر ده خپل هلته ځان مواجه نه کو، او خپل سترګې باید په ورځ کې 100 واره یا خوبی سره پاکې کو او داسې عادي آینه کې په سترګې کو. او عوامل یو دا عوامل دو ځینې عوامل خوراکي عوامل ده، ځینې آرایشي عوامل ده چې مثلا ځینې ښځې په کور کې ځینې شیان په سترګې استعمالوي، یا هغه تاریخ صحیح نه دی یا سمه نه ده یا سم استعمال په سترګې نه کوي. دې له وجه د سبب د دې ګرځي چې په سترګې خارښ یا حساسیت پیدا شي. او ځینې وخت د سوخت او خارښ په سترګې یو مرض ده، ځینې امراض په سترګې ده چې کیدای شي د هغه له عامل نه د سوخت او خارښ په سترګې پیدا شي چې هغه باید دقیقه باید مونږ وګورو چې څه شی ده، پس لغه هماغه اساسي تداوی ور باندې شروع شي.
یکی شما بالای امی پرده چشم اشاره کردین، زمانی که کسی که پرده چشمش مثلا عملیات میشه، بعد از عملیات آیا کدام مسائل است که باید رو مراعات کنه که دوباره به مو مشکل سر دچار نشه، یا مثل یک فرد عادی میباشه که چه اگر مراقبت هم نکنه چشمشان درست کار میکنه؟
دقیقاً عملیات چشم موفق ترین عملیات در سطح عملیات هاست، ولی ارتباط به این میگیره که ما چقدر میتونیم عملیات خوبتر اجرا بکنیم و چطور بتونیم که محافظت بکنیم.
دوباره
صرف عملیات بهتر دیدن نیست، مراقبت هایی که بعد از عملیات نیاز است باید در نظر گرفته شود. مثلا ما بعضی پریزای با دوستای خود داریم که چشمای خود باید پاک نگاه کنه، بذار صحیح فردی و اجتماعی خود که در محیطی که از باید در نظر داشته باشه، چون ما در اونجا عملیاتی که میکنیم آل فعلا عملیات های بسیار پیشرفته وجود داره که با یک شق بسیار کوچک ما عدسی از دور تخلیه میکنیم و عدسی جدید در اونجا تطبیق میکنیم در داخل چشم با یک شق بسیار کوچک و خرده، و باز هم یک سلسله مراقبت های وجود داره که باید ما به مریضای خود میگیم که مثلا کارهای بسیار به وزمینه نکنن، از دستای ناپاک به چشم خود تماس ندن، در محیطای که بسیار ناپاک از خود مواجه نکنن، از دوای خود سر خانگی استفاده نکنن. چون اکثرا ما مریضایی که عملیات میکنیم اینا میرن همین مراقبت هایی که ما برش توصیه میکنیم یا انجام نمیتن، سبب از این میشه که یا عدسه که ما در داخل چشم تطبیق کردیم و از موقعیتش بیجا شد، سبب کاهش دید و عوارض ناگوار در چشم شد، و یا ای که عمو ابزلسهی که بر پاکی چشم از در نظر نمیگیرن سبب میکروبی شدن چشم میشه، و همین میکروبی شدن چشم سبب از این میشه که چشم نابینا شد. همین انواره ما با مریضای خود همین قبل از عملیات با او یک جلسه داریم، توصیه میکنیم که باید شرایط در نظر داشته باشین، در غیر از او عملیات موفقیتش کمی پایانتر میه و ناخوشنود میباشن از عملیات.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجانی،
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شده؟
خورجان نینوم یک والوال از پکتیا ولایت خمیلی کنیاری.
از ولایت پکتیا بفرمایین، سوالتان رو بگوین.
خورجان چې محترم زه هدف پښتنه د زما یو بچی دی د لاس میاشتو ده تقریبا د وا سترګې د بلی سره ډیر وډا ده د بلی سترګې ته ډاکټر ته اله لرو ځای پاکم ته معلومات راغی چې تور باندې وکړو.
ها ډیر مننه ورونګانه. ډیر عوامل د دې ګرځي چې یو سترګې واروي یو سترګې غټوي، یو سترګې نورمال ده بل سترګې ورکیږي، یو سترګې نورمال ده بل لیک پر سو پیدا کوي لیک مخکزي. اغه نو زین وخت داس خبره ده چې کیدای شي پسترګ مشکلات وي، اغه مشکلات سبب د دې ګرځي چې سترګ لګ مخکې لارسي او داس لګ یو ورکه ښکاری یو غټه ښکاری. نو داس عوامل پسترګ ستا چې البته مونږ او تاسو باید هغه دقیقه وګورو. مثلا زین تومورونه پسترګ ده چې په ورکتوب کې پیدا کیږي، یو سترګ د حالت نورمال نه داس مخکې ښکارا کیږي، او ځینې وخت داسې معلومیږي چې سترګې کوږوالی هم پیدا کوي. ګرچې کوږوالی عوامل نور هم لري، خو په کله چې په سترګې هغه تومور یا ځینې التهابي حالت په سترګې پیدا شي کیدای شي سترګې لږ مخکې هغه پیدا مخکې لږ غټ ښکاره شي. دې له وجه دا اختصاصي معاینات ته ضرورت لري، هغه باید هر څومره چې زر کیږي باید یو سترګې کلینیک ته هغه مراجعه کړي چې وګورو چې مونږ په سترګې څه مشکل ده چې په دغه ورکتوب کې کیدای شي چې ښه او مطمئنه تداوي شي. که دا وخت ورباندې زیات تیر شي هغه مشکلات نور په نور ځایونه په سترګې هم تاثیر لاندې راولي، او کیدای شي چې د بینایی د سترګې کم شي او نتیجه د تداوي بیا وروسته هم کیدای شي ډیر کم وي. مونږ ستانه ډیر هیله لرو چې هر څومره چې زر کیږي دا باید مونږ ته راولي چې وګورو مونږ خپل تشخیص ته ورسوي او مناسب او سمه تداوي ورباندې شروع کړو چې بیا نظر خراب نشي. پس
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
میلاد سعادت میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی تنگیر درینه.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان بگوین.
گفتنه میدار اکلا که پسترگه که از غای چشه ولوی گیری دیده برای سل سر سترگه را دیری اوخی بهی آیا داغ اوخ که سترگه بودنا چه بهی گیری دا کم زیان لری یا نه؟
بیره مننه خسوال بو دا معمولا دا کم زی چه مونگه تاسی کار کهو یا وظیفه لرو یا پمزک کار کهو دا اغزه یا نور شوان پسترگه رازیه و که دیشی پسترگه داسی مونگه تاسی فکر کهو کم شایی دا پسترگه شگی شگی کیگی یا اوخ که زی المر تا بریخی او چخری پیدا کهوی دا دیر باید مونگه تاسی کوشش وکو چه زر باید تداوی سی زکر چه اغزه چه پسترگه وی که دیشی سترگه تا زخم پیدا که اغا زخم بیا که میکروبی سی او سترگه سوره یا سوره پیدا که او سترگه بیخل منزلار سی دیل وجه دا کوشش سی چه به هر سمره چه زر کهگی باید دا دسترگه نایسته سی اغا اوخ که چه پر دسترگه نزی اغا حالت تدافی دسترگه دا چه اغا سترگه کوشش که چه اغا سترگه بومینزی او اغا شه سترگه نایسته که او دیل وجه پر سترگه دیر اوخ که رازی اغا اوخ که کمتوان نلرزی هر سمره چه اوخ که دسترگه نلار سی اغا داسه نکیگی چه سترگه ورکی سی یا سترگه لمانز تیر سی اغا یو دفاعی حالت دسترگه دا چه هر شه چه پر سترگه رازی کوشش که سترگه دا اوخ که تنبیس یا اوخ که زیاد سترگه نلار سی اغا کمتوان نلری ولی اغزه یا بل شه چی پسترگ ده آقا کیده شه چی جدی پرابلمونه پسترگ راولی یو ده آقا مونگ ملک چی مخ که اشاره وکنه نگه تراوما و ضربه پسترگ دام یو نو تراوما یا ضربه یا پسترگ ده چی کیده شه چی سترگ خراب کی دیل وجه کوشش که مونگ اول پاک و بی سر ده خپل سترگ پریو که آقا اغزه سترگ نیست سو خواه که نسو بیا کیده شه چی بیا مونگ خپل تداوی شروع کو آقا استرگ نه و باسه و استرگ دکتر تا ورسه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک دوستم از ولایت تخار روی خط هستن.
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم، خوب هستین سردان؟ خوب، از کجا به تماس شدین؟
من ولایت ندالی و سوالی سپاری
هستیم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خور دکتر صاحب دا پشتان استرگی چی دیر سوزی د دې لپاره چې رقم دوا په کار ده باید د دوا د ماتره وشي.
زه خپل یو نظر درته وایم، خارق د سترګې د ټول امراض چې په سترګې پیدا کیږي اکثریت تقریبا 80% کېدای شي چې په سترګې خارق پیدا کړي. مثلا منځ سترګې که هغه التهاب پیدا سي یا ګزک پیدا سي یا سترګې فشار پورته سي یا میکروبی سي یا هغه میکروبی تکلیفونه هم فرق لري، ځینې ویروسی ده ځینې بکتریالی ده ځینې فنګسی ده، په دغه خارق پیدا کیږي. یعنی ډېر عوامل ډېر امراض په سترګې ده چې کیدای سي چې یو راز د سترګې چې هغه خارق ده په سترګې پیدا سي هغه بیل بیل مشکلات ده چې باید په اختصاصي تداوی وسي. او بل دا ده چې اساسیت ده، اساسیت له وجه هم ډېر خارق په سترګې پیدا کیږي چې ځینې حساسیتونه ده چې په ګرم هوا پیدا کیږي، ځینې چې په لمر کې پیدا کیږي، ځینې په خاورو دود نه پیدا کیږي. کله چې په خاورو دود یا لمر یا دا شیان خارق یا حساسیت پیدا کیږي هغه اسانه کچاره دا ده چې مونږ او تاسو باید خپل سترګې یا خوبی سره پریو عادي آینه کې په سترګې کو او دوا تر څو چې سترګې ونه ګورو سترګې ته اختصاصي معاینات ونسي داسې نه کیږي چې دوا په خپل سر مونږ او تاسو وسوسو، ځکه چې اکثر امراض د سترګې چې ده هغه کیدای شي چې سوخت او خارق د شیان پیدا کی هغه یو غرض ده یو مرض نه ده چې مونږ او تاسو دوا وایو، باید مرض شناسایی شي پس دغه بیا دوا ته هغه وایي.
تشکر. و یک دوست دیگه ما از غوربند روی خط هستن. بله تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، اسمتان؟
زمان اون عبدالله ده غوربند نمی علی که سرنی ولی ده ما لاته سم را پختنه دغه چپا سترګې می چپا خواته دغه کنج خوګي کی کله د سبقونه وای ما سره در کې به می سره سره خوګي کی لاس می سره خوګي کی
سو کله نه ورو جان
تقریبا چلو بایم
صحیح سلامت بس. خا دا زما ورور وای چې کله درس وایم سترګې می درد کوي او سم نه ګورم، دا نو پس له سلوخ کلنی مونږ تاسو نږدې نظر کمیږي، دل واجه مونږ او تاسو باید آینه کې نمبر تعین کو او آینه کې وای خو کله چې درس وای او سبق وای یا نږدې کارونه کو هغه نه باید کار وای خو او دا مشکلات هم دل واجه ته چې نظر د نږدې کمیږي په سترګې فشار پیدا کیږي لک سترګې درنوالی او خستګي او ناراحتي پیدا کوي دل واجه یو لک سوخت دا شیان هم پیدا کیږي ځینې وخت داسې کیږي چې نظر مونږ او تاسو صحیح وي بیا هم سوخت پیدا شي هغه داسې ده چې مونږ او تاسو باید سم مطالعه نه کوو یعنی کوم ځای چې مونږ او تاسو مطالعه کوو باید هغه ځای روښانه وي تقریبا کتاب یا شی چې مونږ او تاسو وایي څلوېښت سانتي یا دېرش سانتي مونږ او تاسو سترګې نه باید لرې وي خپل سترګې کوشش کوو چې ورپوو او پس له هر درې څلور دقیقې او څو ثانیې لپاره خپل سترګې تفریح ورکړو پس له هر څلوېښت پنځوس دقیقې یو یا دوه دقیقې خپل سترګې باندې باید یو تفریح ورکړو دا شیان چې مونږ او تاسو مراعت کوو انشاءالله دا خستګي او ناراحتي او سوخت په سترګې نه پیدا کیږي او بل لکه چې ما اول وویل نظر چې کم وي دا هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا کړي
مشکلات پیش میاره من دید که کمتر باشه باز یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
الو سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم صاحب من لوګر نه
بسیار خوش آمدین بفرمایئ سوال تانه بگوین
کنه خدا از سترګې خوږیږي او بیا د چا درته و د پیاسې سکیل کې د پیاز وکړه چې ترلارې چې و د کیک بیا ما هم دلته وکړي بیا فایده وکړله خو ډېره لږې وکړه او د ډاکټر ته خلاصونه پات وایي دا کوم تا کې ډاکټر را دي موږ په چا کې خو دا ډاکټران د خدای نه اتار څه دي چې وایم چې وتوه پټکه سترګې جریته که سترګې پټکه وایره جنین څه ورکوي نو هغوی دا قسم ډېر اخلي ډېر خلک ځینې نه شي کولی چې وایم چې ډاکټر ته
سلامت وسی یو اساسی مشکل چې مونږ لرو او ډېر سترګې نظر کمیږي یا سترګې خرابیږي همدغه غلطه او نادرسته تداوی ده چې محلي تداوی ده ځینې خلک کوي مونږ هره ورځ تقریبا هره ورځ مونږ مریضان د هر افغانستان د هر ګوټ ګوټ نه راځي چې مونږ ګورو همدغه غلطه تداوی له وجې خپل سترګې یا د ماشوم سترګې له لاسه ورکړې ده مونږ تقاضا دا ده چې سترګې چې ډېر نازک اساس شی ده مونږ او تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې دا از اساسي تداوی ورباندې شروع کړو نه چې په خپل سر هر شی چې هر څوک وایي هغه کار وکړو او که په سترګې دا پیاز دا وایي یا کچالو ځینې خلک وایي یا ځینې رنګونه ده په سترګې اچوي یا ځینې نور شیان ده چې نه غواړم چې هغه شیان نوم یې وایي خو داسې محلي تداوی ده چې مونږ او ګورو چې ډېر جنجالونه په سترګې جوړوي او مونږ ته راځي هغه وخت مونږ ګورو چې ځینې ډېر شدید ده او تداوی هم مونږ لاس نه وتلې ده او تداوی هم ورته نه کیږي زموږ خواهش د ټول هموطنان مو دا ده چې په خپل سر تداوی په سترګې باید شروع نه کړي باید سترګې ډاکټر ته ورشي په لوګر کې هم هلته چپخانه کې سترګې ډاکټر ده کابل کې هم سترګې ډاکټر ده هلته باید ورشي اساسي تداوی ورباندې شروع کړي چې سترګې خرابي ونه کړي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
مننه دغه سترګې مې داسې وشکي داسې وشکي لکه هغه انسان چې خوب ورځي سترګې مې داره کمې او دغه هم کوي ځینې وخت بیا داسې بیا دلته ما یو ډاکټر ته مراجعه وکړه هغه راته وویل ول ته دغه وکړه د سترګو چکک یې را کوتاس کړي او دا کې واچوه که ښه شوې که نه شوې څه بیا به عینکې ورته جوړې کړي نو بیا مې هغه چکه کړه او په سترګو کښې مې واچوله هغه هم نشته عینکې مې ورته جوړې کړې هم دغسې وشکي داسې دي بس لکه هغه انسان چې ډېر خوب ورځي او بدخواب وي سترګې مې دغه رکنې دا پوښتنه مې ډاکټر صاحب
داسې دوامدار اوښکې لري که نه ځینې وخت اوښکې کوي ځینې وخت نه کوي
ځینې وخت داسې دوامدار نه وي کله کله یي او کله کله نه وي
یو حساسیت د سترګې لري چې اوښکې داسې کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي دا حساسیتونه کیدای شي چې په سترګې طبقات په سترګې مثلا مونږ ورته منظمه وایو هلته ځینې حساسیت په سترګې وایي چې حساسیتي ده یا موسمي ده دا له وجه پیدا کیږي او ځینې وخت داسې حساسیت لري مونږ او تاسو لمر سره یا رڼا سره حساسیت لري چې وګورو په سترګې اوښکې پیدا کیږي هغه نو ټول تداوی کیږي ځینې څاڅکي ده چې همدغه شیانو لپاره جوړه شوې ده عینکې هم ده چې دې له وجه هغه دا حساسیت کموي او ځینې وخت دا چې بل په منځ سترګې ډېر پیشرفته یا هغه شا د سترګې شا ساختمانونه لږ مشکل لري نو هغه باید وکتل شي که دا ساز کا وائنہ کی سر نہ خکیگی انو یا مجهز مرکز ته بیت راسی چې وګورو چې څه مشکل ده پس هغه بیا کیدی تدوی سی یعنی دا وخه چې پېسترګې پیدا کیږي دا مشکل نه ده او اسانه کیدی تدوی سی.
تشکر ډاکټر صاحب. زما یو شنوندی دیگه درم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام مصری. سوال مې دا ده سترګې مې زیات څه کیدې یو واري د خېز یو واري مې دوام وکړ لا دوام مې ستاسو سره ونه کوم مختلف دواګانې کچم
ترگی میتونی که سریعتی خارش کهیتی بودی اتنسی که او همه از اساسیت هاست که میتونیم یه اساسیت ها از باعث استعمال بعض اشیا در چشم با وجود میه و بعضا میتونه که از محیط ماحل خود ما اینا رو دریافت کنیم و این اساسیت ها تمام از یا قابل تداوی است ولی بعضی از اساسیت ها میباشه که با مسلک ما ارتباط داره یا با محیط ما که ما باید تغییر محیط بتیم یا تغییر مسلک بتیم و اساسیت ها با گرفتن دوا خوب میشه ولی ما اساسیت در محیط است مثل اساسیت
دوباره
باز دوباره پس تحسس میکنه که باید تغییر مسلک داده شد و قسمی که برادر ما گفت که چشمای بسیار سرخ میگرده این اساسیت ها از بنام الرژی کانجکتیوایت است اساسیت چشمی ما ایر یاد آور میکنیم که اساسیت ها معمولا قابل تداوی است و مشکل جدی بار نمیاره ولی بسیار مراقبت ها را باید در نظر داشته باشن مثلا کوشش بکنن همیش از عینک های آفتابی استفاده بکنن و چشمای خود با آب سرد تطبیقات سرد داشته باشن در جریان کار زود خود تفریح بتن و دستای خود با چشمای خود زیاد تماس نتن و گپ مهم اساسی است که از استعمال دوای خودسر جلوگیری شد چون یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا استعمال غلط ادویه است دواست یک دوا به نام استروئید ما برش میگیم که اصلا ما اجازه نمیدیم مریضای خود که از او استفاده بکنن در مواقع خاصی که از ما از او استفاده میکنیم همین دوا باعث عظیم میشه که استعمال زیادش برای